کاروان خبرونه درته حمله رو خوست خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه استاذ اسف درنه وای چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د غوسلوالو مخالفانو ته پناه ورکولی شي. درنه د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوسې غوسلوالي په خوست ولایت کې اوشټولوي د افغان طالبان مخاطب کړل. وی ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاور کې پلانونه جوړ کړي. کته مصف درنه د څرګندوي د پاکستان دی بهر حاله چارواکي پیسې نه دی کړی خو تر دې کی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځین پاکستانی چارواکو وړاندې ادا کړی و او ویلو چې د ټي پی غړي د افغانستان خاورې په کارخصو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټون کې ملالا یوسفزئی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانې مختلف یو شمېر ښځو منجونو سره یو ځای شو چې د افغان ښځو منجونو د حقونو د غوښتنې لپاره ټول شوي وي. ملالا یوسفزئی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزئی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې انجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبیبي خو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مخکې دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر هیواد بلل شوی دی. او ورسته خبرم دا چې افغانستان سویل افریقا ته د یو سلو اویا منو هدف ورکړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویل افریقا سره د لوبلړۍ په ورسته لوبه کې یو سلو 98 منډې وکړې. دغه سیالي چې نن یکشنبه د سپتمبر په 2 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 14 دقیقې پیل شوې وه، افغانستان د پچ په ګټلو سره توپونه غوړه کړه. په افغان توپونکو کې رحمان الله ګربز نه هتی او علا محمد غزنفر 1.5 نسوزیدلې منډې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشې موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه په خپل ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشې مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشې مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي دا به په ډرامه کې واورو.
خصمې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشې موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشې موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمي واکمنۍ سره د نیول شویو نشې موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمو ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیری او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوي 8415 ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 410 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید شوی ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افه مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطر
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. له دې میرمنو څخه یوه میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوي خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې آزادۍ راډیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
زه پخوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشهیي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق ګواښ راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستری کړ. که د ځان درملنه ونه کړم، میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستری ده. دا وایي چې د خور نشوی دا هم معتاده کړه.
یوه خور می معتاده وه. کله چې به زه ناروغه شوم، له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه، تریاک به مې خوړله، او کله چې به مې پیسې درلودې، ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو، چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله. خو اوس یې د بهرنیو مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي، تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لوغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په دا شپږ میاشتو کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپارل شوي خپل قریبان ته، او اوس لس دانې تر تداوی لاندې دي. چاته دانې غټ ښځې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یوه هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشهیي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي، چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشهیي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشهیي مواد په یو اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري، آیا د نشهیي تر پریښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبویي ډېر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکی خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا فوروالی، یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کیږي، دی جامی دوریو او د ژبی مختلف باکتریایی ناروغی په عین حال کې دین خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خپل بوی را پیدا کړي او بدبوی رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو د مختلفو سیستمونو ناروغۍ وي لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبوی لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې درمل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي، او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبوی رامنځته کړي.
نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته، د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویی لامل شي. د دې تر څنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تنباکو او سګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویي کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحه ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تنباکو، له سګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپل د دې باعث کیږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپل د خولې لاري او د تنفسي سیستم په خارجېدونکو هوا کې کېدل شي دا ظاهر شي، چې دا خپل د بدبویي باعث کیږي. ولی هغه څه چې ډیر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابیږي، یو د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکټر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولای.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډیره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنی چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حداقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تېرېدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنی کمرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولې د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پرېښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغه روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي، چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي، او دغې برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامدار توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیکه یا پر یو شی باندې په دوامدار توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیخه باندې په دوامدار توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولای چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی د څه شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو دی د علاج پیسې نه لري. اخیر د ده په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډېر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ما
مجیدا رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینا.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجیدا دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. ښه مجیدا، اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی؟
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
تا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو، توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دی. ښه
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ورنه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
حاجي صاحب، دا سړی ته نه پېژنې، دا پوډري دی پوډري. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دانن په وارخطۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډري دی؟
او پوډري دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره، ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډري دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجیده زویه، څنګه شو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایه، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څخه نه شوه؟
ښه ده، کومه شوله؟ تر هغه بدبدتره شوه. بېخي سابندېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي. یوه چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه؟ هر څه مو درلوده، تو اوس تا ته دغه غم لړلو نه شوه ده نه څه ولاده. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
مور دې څه وشوه؟
مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا، کور مې خراب شو. دا ټول زمانه لاسه، ټول جایداد مې په نشو کې لاړه، او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتباره کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.